دولس بجې او دیرش دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر من اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقې اونیز بحث لرو چې نن په دې بحث کوو چې ناامنیو د افغانستان پر اقتصاد، سوداګرۍ او بازارونو کوم ناوړه اثرات کړي دي. خو له هغه مخکې صفي الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په طالبانو باندې توند نیوکه وکړه چې د خبره سولې ته نیت او اراده نه لري. جمهور رئیس غنی نن په ار کې د لوی اختر د لمانځه تر اداینې وروسته په وینا کې دغه مسله یاد کړه. د کابل ښار پر مرکزی سیمو نن سهار درې راکټونه ولګیدل. ناتایید شوی راپورونه وایي دا توغندي د کابل له کارتي پروان سیمې نه له یو موټره توغول شوی. اخو په کابل کې د امریکا سفارت په یو امنیتي خبرتیا کې ویلي دوی په کابل ښار کې د څو راکټي بریدونو په تړاو راپورونه ترلاسه کړي وو. افغان حکومت دا لوی اختر د سرتیرو په نوم یاد کړی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت سرتیرو ته نن مبارکي ورکړه. وی ویل ځکه دا اختر د دوی په نوم یاد شوی چې تیر شل کاله خصوصا وروستیو درې میاشتو کې د دفاع لپاره ګڼې قرباني ورکړي. د عراق په پلازمینه بغداد کې وزانمرګ بریت لکتر لګ درشتنه وجدي او شاوخوا 500 نورې جوبل کړي دي. 14 تیر شپه د بغداد ختیځ ته په صدر ښار کې لګنی ګونې ډک یو مارکیټ جوړ شو. دې مارکیټ کې ګڼ خلک د اختر په سودا اخستو پسې راوتلي وو. او د ایران خوزستان ولایت په بیلابیلو ښارونو کې د اوبو د کموالي په هدف د خلکو اعتراضونو د 15 شپې لپاره هم دوام وکړ. د آزاد اروپا ازادي راډیو د ایران څنګ فردا راډیو د ظاهر سرچینو په حواله ویلي د تیر شپې اعتراضونو پر مهال ډزې اوریدل شوې او امنیتي ځواکونه هم خارونو کې حضور درلود.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو یو ځل بیا مې سلامونه ومني. د ازادي رادیو اونیز بحث ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې روانو ناامنیو او جګړو په افغانستان کې پر اقتصاد او بازار څه اغیز کړی دی. دوه میلمانی در سره له کابل د اقتصاد وزارت د مطبوعاتو مشره نوریا نزهت او د کابل پانتون استاد او د اقتصادي چارو کتونکو تاج محمد تلاش اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې ورسته روانه سره اړیکه ونیسي او پر اقتصاد او بازار د ناامنیو د اغیز په اړه راته وایي. تخنیکی همکار میر احمد صفای اشاره کوي چې د اقتصاد وزارت د مطبوعاتو مشره نوریا نصحت خبرونه ته وصل شوې. میرمن نصحت، ستړي مشي، تاسو د کابل کې وضعیت لنګدي ساري، د اقتصاد او بازار وضعیت څنګه ده؟ د جګړو او ناامنیو د غراز د بندرونو بندیدو څه اغیز پکړی دی؟ مهرباني.
سلام سی فرام بای تاسو سلام ګراندې کوم ټول اوریدم کو تاسو محترم استاد ته هم ډیره مننه. هغه کړی دی موږ نشوې لې چې جنگونه د اقتصاد وضعیت منفی اغیز نه کوي. موږ دا سي نشوې لې تاثیر کړی دی، خو تاسو باید مطمئن اوسئ او د افغانستان خلک باید مطمئن اوسي چې دا جنگونه او دا نامي دغه موضوعات دي چې ډیر کوتمدد دي. ان شاء الله وضعیت ښه کېږي او د امنیتي وضعیت په ښه کېدو اقتصادي وضعیت به هم ان شاء الله مثبت تغییرات راشي. خو هغه څه کړی دي د یو شمېر هیوادوالو د مشال تاسو هیوادوالو اقتصادي وضعیت ښه نه دي، بلکې خصوصا هغه هیوادوال چې د خپل کورونو څخه بې ځایه شوی دي او په نورو سیمو کې متواري شوی دي او د هغوی اقتصادي وضعیت ښه نه دي، ځکه چې هغوی مسؤول غذا او اوبه ترلاسه نه لري. همدارنګه د عمومي وضعیت په فرهم دا جنگونه منفي اغیز درلودل داسې نه دي. تاسو په جریان کې یاست چې د افغانستان حکومت ډېری بودجه د جنگ او ناامني په برخه په اوسمهال کې مصرف کېږي. دا یو منفي اغیز دي او بل دا فشارونه دي چې زموږ د هېواد د دښمنانو لخوا زموږ د حکومت په سر باندې دي، ځکه چې د افغانستان حکومت په اوسمهال کې ډېر ښې برنامې ترلاسه لاندې لري. تاسو د بندونو په اړه اوریدلی یاست، حتما تاسو ګزارشونه خبر کړئ چې د افغانستان حکومت په بندونو باندې څومره سرمایه گذاری کرده د کمال خان بند همدارنگ د پاشتان بند نورو بندورو موج فاب دیر هرگ برنامه چه د افغانستان در دراز مدت که د افغانستان پر اقتصاد که دیر خیلی اغیزه لری او زموج حواد در سیمه او در نره پکچه پیو ترانزیتی سیم مبدلوی پا در برنامه که در موج او تاس و حکومت دیر کار کردی در طول فشارو ندی در طول زودگذر او کتا مدت جنگون او نامی دی چه اقتصاد که طبیعی ره کلچ پیو حواد که جنگ بی اقتصاد هم در جنگ تفاصیل لاندی رازی در سونز پوست محال که سرخ و ارقام زی تا تو سنشم در کولی
بله. که بله برمن نوست هم ممکن
موش سروی پوست محال که تر اصطور نده تکنیل سوی خوب منفی اغیز کرده بله
بله ما دغه پختل چې ممکن ستاسو د وزارت اړوند هم ډیر نوی ممکن د تجارت وزارت او یا هم په مجموع کې د کابل ښاروالۍ اړوند وي خو د یوې کابل ښار د اوسیدونکو په توګه او دا چې تاسو اقتصادي چارې له نږدې څارئ د دې تر څنګ تاسو د همدې ټولنې غړی یې ما دا پختل چې په کابل ښار کې د بازارونو وضع څنګه ده چون اختر را روان ده معمولا په اخترونو کې بیې لوړیږي خو سږ کال یو دا چې اختر راغی د لومړنیو توکو بیې ممکن لوړه شوې وي بل دا چې په اکثرو بنادرو کې جګړې وشوې مثلا له ایران سره چې کومه پوله لرو موږ او تاسو هلته جګړې وسولې په تاجکستان او دغه راز ترکمنستان سره دغه بندري ساحې چې وي په دغو کې جګړې وسوې حتی طالبانو څو بندرونه ونیول دغه په افغانستان کې پر بازار څه اغیز کړی دی
بیره شکه اغیز پلری یاو د جندر می مسله ده بل د کرونا مسله ده او بل هم د اختر در رسیدو مسله ده تری عوامل دی چې په بازارونو کې د نرخونه او په برخه کې هم منفی اغیز درلوده خوب حکومت هم دست نبی چه بیکار نسته وی حکومت هم زین برنامه لری چه نرخونه و کنترول و که یاو کلچه یاو بندر یا کم بندر ده مخالف و مسلح و دلو تر واقع لندی رازی یا بله برنامه هم حکومت لری چه ده موضوعات جبه نسی کاسو پا جوریان کیاسه سمو دوران ده افغانستان باگ اضافه تر ده $500 million لیلو مکر تر سو چه به مرخون و به برخه که یو سب کموالی رسی در حکومت برنامه دی موش هم بیکار ناس نیو ولی طبیعی ده ده بلکل یو یو طبیعی موضوع ده چه کرچی پا یو حیوات که جنگی پا جنگ که حلوه نتقسیمی دی پا جنگ که خلق بیزایی که جی ده خلق اقتصاد تر منفی اقیزالاندی رازی ده حیوات عمومی سطح پر اقتصاد دی دا تاثیر لاندی رازی دا سوز استخو موش در افغانستان خلق در تاسول لاره نه دا اکلینان ورکو چه دا موضوعات دا جنگونه انشالله با ختمی جی او موش باید سول ترسی جو او کلچه موش یو سول ترسی جو دا انشالله دا موش اقتصاد هم خیلی جی دا موضوعات یو کتامدت مشکلات دی انشالله با حل تیجی
بله اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز بحث اوري کولای شي چې خبرونه ته زنګ وهي شمیره درته اعلانوم 0 وزارت 3 شپږ سوه او شل او بل شمیره د 0 وسوه 23 شپږ سوه د کابل پوهنتون استاد او د چارو کتونکي تاج محمد تلاش هم جمعنه کړی و چې د بحث کې بل موږ سره برخه اخلي خو اوس نروخیږي شمیره ته جواب نه وایي میرمن نوسحت لتا سره بحث غځو دا چې په خوا په افغانستان کې په دې تیر دوه سیزو کې بیلا بیلو موسسو فعالیت درلود او دوی اکثره هغه موسسې و چې تاسو سره په وزارت کې ثبت او راجستر وی فعالیتونه درلود د خلکو د لاسنیوي په مخه اوس د دغه موسسو فعالیتونه څه ډول ارزوي آیا فعالیتونه پکې شوې دي او کنا شته له موسسې چې د خلکو د لاسنیوي پروګرامونه مخته بیایي
ولی نه ولی نه سکال که هم موش اضافه تا به اتیام مسئله رو چه نوې جوازونه اخیستي دي موږ نه او ټول مشتکینان درکړي دي چې په اوس مهال کې په اوسنۍ شرایط کې افغانستان خلک نړیوالو مرستو ته ډېر اړتیا لري. زموږ خلک بشري او همدارنګه نورو مرستو ته ډېر اړتیا لري. دوی موږ ته دا ژمنه کړې دي چې د پروژو په اخیستلو کې روژ او د افغانستان خلک سره پوره همکاري کوي. په اوس مهال کې اضافه تر د 2000 کورنۍ او بهرنۍ مرستې دي چې په افغانستان کې فعالیت لري په بیلابیلو سکتورونو کې په بیلابیلو برخو کې د صحت په سکتور کې او همدارنګ د پوهنې په سکتور کې د امنیت په سکتور کې د اجتماعي خدماتو په سکتور کې او په نور سکتورونو کې دوی فعالیت کوي. موږ سره ژمنه کړې ده موږ د مؤسسو سره په هر میاشت کې په جلسې هم لرو. په دغه جلسات کې موږ توایلې دي چې موږ د افغانستان خلک یو او موږ د افغانستان خلک لپاره دا دات او تعهد ورکوو چې په دې شرایطو کې کوم د افغانستان سره موږ هغوی سره په پوره همغږي او همکاري کې یو او تاسو هم په جریان کې یاست چې نړیواله ټولنه هم دا ویلې دي او دا موضوع هم کړی دي چې د هغوی مرستې یو څه توپیر کړی دي. په تیرو کلونو کې د هغوی مرستې په نظامي برخه کې وي خو اوسمهال په بشري کارونو کې په نور د افغانستان نورو اړتیاو د پوره کولو لپاره موږ او تاسو سره ژمنه کړې دي. یو څه کومکونه هم دوی اعلان کړي دي چې د موږ او تاسو سره انشاءالله به ادامه ورکوي. مؤسسو شته مؤسسات د افغانستان خلک لپاره تعهد لري دوی کار کوي موږ سره همغږي لري موږ د هغوی کارونو نظارت کوو او اضافه تر دې اتیا مؤسسې د سه کال کې هم د اقتصاد وزارت نه جوازونه اخیستي نوې جوازونه دي او دا موږ ته ښکار کوي چې مؤسسات د مؤسسات دونران یا نړیوال مرستندوی هیوادونه یا خلک یا بلې مؤسسې افغانستان خلک سره د اجمالی لیست دوی سره مرسته وکړي.
او مننه میرمن انو سات داسې خبرونه په دې ورسته کې درلودل چې زین موسسو لغه د سویډن کمیټي فکر کوم څنور موسسې هم وي دوی یو څه امنیتي اندېښنې درلودلې فعالیتونه په یو شمېر ولایتونو کې محدود کړل. دغه میاشتنی غونډه چې تاسو له دوی سره لری آیا دوی داسې اندېښنې لري دولت له خوانه خورته به ممکن ډاډ ورکول شي؟ تازه خبر ده چې طالبانو هم پرون شپه د کسانو ته ډاډ ورکړي چې تاسو باید ویرونه لري د تاسو ملکیتونه د تاسو دفترونه دا به ټول خوندي وي کدی ولسوالۍ نیسي هم مجموع کې دوی اندېښنې څه دي؟
یا موضوع باید تا چه پنظر که اونیم چه گونشتا سونزیستا و سکلاتستا محسسه هم یو سه ویر لری خود تاسو پهیلجی چه در محسسات و فعالیتون دیر سیاسی ندی محسسات پا افغانستان که خیریه کارونه کروی در اقوی کارونه در نظامی پا سطح نده اقوی خیریه کارونه کروی در صحت پا سکتور که در پوهنی پا سکتور که و در نور و شمای سکتورونه که دوی کار کوي دوی ژمنه لري خو یو څه تهدیدونه د هغوی په فرهمسته موږ سره دا په ګواښونه شریک کړي دي. موږ هم د حکومت سره د حکومت رهبری سره دا موضوعات شریک کړي دي. ما وویل چې دا ستونزې امنیتي ستونزې چې اوسمهال کې راپه شوي دي دا یو فشار دی دا یو تهدید دی انشاءالله به دا تهدیدونه لرې شي او دا ستونزې به حل کېږي. دا
میرمنو ستا سره سره پات شي د پانتونو ستا تاج محمد تلاش او د اقتصادي چارو کتون کې هم خبرونه ته اوس وصل شو. تلاش سپ ستړي مسي تاسو څه فکر کوي روانو جګړو د افغانستان اقتصاد او بازار څومره زپلای دی پر ولس باندې عمده غیز څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم دله خدای په سپیڅلې نامو سلام تاسو ته تخنیکی همکارانو ته د با ټول غډونوال ته درناوی وړاندې کوم. او فکر کوم چې د طالبانو واکمنۍ د افغانستان په سرچینو باندې او همدارنګه پایداری سرچینو او وریا خواز په ترانزیتی لارو ترانسپورتي لارو باندې متاسفانه هغه قشر چې اکثریت تولیدات مصرفي دي او بل هواد ناراضي فوق العاده تاثیر گذاری منفی درلودلې او هم په بودیجه باندې ډیر زیات منفی تاثیرات درلودلې دي. ترڅنګ حکومت هم داسې څه ویلي دي چې باید خپل مامورینو ته هغه کوم لوړ امتیازات چې وو هغه باید وځنډول شي. چې حدوداً 15 لکه مامورین په نظام کې کار کوي، او د دې نه ور هغه خواته بیې د اولیه موادو هم ډېرې تقریبا 15-20% په بازار کې لوړې شوي دي، او همدارنګه کارګر قشر او ټیټه متوسطه طبقه دا ډېر سخت ترې زیانمن شوي دي، او د کاروبار کچه هم په یو حد ډېره زیاته راټیټه کړې ده، بالخصوص په ساختمان برخه کې، د سړک په برخه کې، په خصوصي سکتور کې، همدارنګه په تولیدي سکتور کې. نو و د دې نه ور هغه خواته فکر کوم چې ترانسپورتي لارې چې زرګونه کسانو کار کې کوي، او د مختلفو سیمو ییزو هیوادونو څخه اموال افغانستان ته راتلل، هغه هم د تجارانو او هم د سیمې هیوادونو تاجران چې سره په شرکتونو کې سهمونه درلودل او اسهام یې درلودل سره یو ځای کار کوي، هغه هم 50-55% متوقف شوي دي او نه راځي. دا هغه عمده خطرناکې اقتصادي پایلې دي چې د جنگ له امله افغان ولس او افغان حکومت لاس او ګریوان ده ورسره.
بله تلاش سیب څه فکر کوي وضعیت کومې خواته روان ده؟ مخکې میرمن نصحت ویل چې افغان دولت د لاسنیوي برنامه لري، شاوخوا 2000 موسسې په افغانستان کې فعال دي، اما تاسو د دغو فعالیتونو اغیز څنګه ګوري؟ فکر کوي دا بسنه کوي؟
متاسفانه فعالیت لري خو اکثریت فعالیتونه متوقف شوي دي، او دویم دا ده چې د افغانستان وګړي کال تر بل په نفوس په زیاتېدو باندې ده، حتی هغه صحي خدمات ځینو مناطقو ته چې جنگ نه رسی شي څه معنا چې نور خدمات هلته ور ورسیږي. فکر کوم چې اقتصادي نظام مخ په دوړ روان ده، هیله مند یم چې د مختلفو سیاسي فکتورونو فشارونو له امله وکولی شي چې افغان حکومت اقتصادي نظام پیاوړی کړي، تر څو چې په دې باور یم زه تر څو چې اقتصادي ماشین او سیاسي ماشین ونه ترخیشي، اقتصادي ماشین د ترخیدای د افغانستان په جغرافیه او قوتنی حالاتو کې بر ډیر مشکل او ناممکن کاری.
نو تاسو د سیاسي ماشین د ترخیدو یادونه وکړه، اوس خو موږ تاسو چې ګورو د جګړې ماشین ډیر فعال دی، جګړه دا تقریبا طالبان ادا کوي چې لک تر لګه 100 ولسوالۍ په تیرو 2 میاشتو کې نیولي، د هر ولسوالۍ چې نیول کېږي که جګړه هم نه پکېږي خو د جګړې سیوری پی ورځي، دغلته هغه کومې موسسې چې فعالیتونه کوي ممکن د خپل خوندیتوب په اړه باندې اندېښنه ولري، او دا مستقیم اغیز کوي پر بازار او اقتصادي چارو باندې. د پانتون د استاد په توګه دا چې تاسو هلته په ولس کې اوسئ، د ټولنې په منځ کې د جګړې ښکېلو غاړو ته څه په کار دی، خصوصا طالبانو ته، سره له دې چې دوی نن یو ډاډ ورکړی دی چې موسسې یا هغه بنسټونه چې د خلکو د لاسنیوي پروګرامونه لري هغوی باید حراس یا ویره ونه لري؟
لومړی خو هدف او پیام دا ده چې عامه تاسیسات باید ونه نړول شي، که د حکومت لخوا نه وي که د طالبانو لخوا نه وي. ولې هغه سرمایه ګذاري چې په عایداتي سرچینو باندې شوې ده، هغه مصارف چې پیسې وي هغه مصارف د ولس مصارف دي، او دا ولسی عایداتي منبع دي نه د حکومت. ولې مصارف دوه برابر په ولس باندې کیږي؟ دومره موضوع دا ده چې د عامه تاسیساتو شاوخوا ته د هیڅ کله عملیات ونه سي. ولې؟ په دا خاطر چې مستقیمه اغیز په اقتصادي تاسیساتو باندې تاثیر گذاری کوي. دریمه غوښتنه دا ده چې داسې کوشش دې وسي چې سیاسي جوړجاړی دې وسي تر څو چې دا نظامي مشکل ورسره حل شي. او اخیری غوښتنه دا ده چې هیله مند یو د عدالت او د تعادل نه کار واخیستل شي تر څو چې عام خلکو ته زیات تاوان ونه رول شي او عام خلک له دې نه متضرر کیږي. هغه کسان چې په لوړه طبقه کې دي هغه د افغانستان په جغرافیا کې نشته، د افغانستان د جغرافیا نه وتلي دي، او خپل کاروبار مافیایي یا غیر مافیایي په نورو هیوادونو کې مختب ولای ده، او صرف د خپل شخصي منافع لپاره دلته راغلي وو، او هغه اوس د افغانستان په جغرافیا کې نه لیدل کیږي. اما د عام ولست عام خلک دي، عام وګړي دي چې په مختلفو ولسوالیو کې د فقر او بېوزلۍ له امله پراته دي، او څه جایدات لري د هغه باندې یا زراعتي کار کوي یا صنعتي کار کوي یا مثلا تولیدي کار کوي، دی غوت د ډیر جدي پام د دوالو نورو لخوانه ونیول شي او جوړ جړای د سیاسي جوړ جړای وو شي فکر کوم هر څه زور زر د سیاسي جوړ جړای وو شي نظامی ډکر زر ماشين دریجه او بل اخر اقتصادي
بل په همدې هیله تلاش صاحب را سره اوسي میرمن نو ساته تاسو د تلاش صاحب خبرې واوریدلې یو شای چې د ورس لسترګ ممکن پټ پاتې وي هغه دا چې د جګړې دګرونه تاوده دي جګړه د حکومت هم تر ډیره په جګړېزو مسایلو یا د جګړې پر مدیریت باندې بوختې په دې وخت کې ولست ممکن دا پختنې پیدا شي چې اقتصاد وزارت د اقتصاد د خوالي لپاره څه برنامه لري همدا مهال چې جګړه روانه ده د طالبانو په خلک چې 200 ولسوالۍ شاوخوا سقوط شوی دي حکومت د اقتصاد لپاره څه برنامه لري
په مشخص ټول کډو یم چې د اقتصاد وزارت کارونه کوي تاسو په هیڅ چې اقتصاد وزارت د پالیسی او د جوړولو په برخه کې د نو سکتورونو سره کور همکاري لري او کار کوي موږ د نورو سکتورونو سره بل خصوص د اقتصاد د سکتور سره کور همغږی لرو تر څو چې د دې وضعیت بیروست لپاره یو لارې او چارې پیدا وکړو موږ د افغانستان بانک سره موږ د تجارت وزارت سره د مالی وزارت سره د نورو اقتصادي وزارتونو سره موږ همکاري لرو او موږ پالیسي جوړونکي وزارت یو موږ پالیسيګان جوړو او تطبیق کننده ادارات د ادارات دي د اقتصاد وزارت کار دادی چې دا وضعیت باید په لومړی سر کې تحلیل وکړي او خپل تحلیل چې په دې تحلیل کې د وضعیت څخه د وصول لپاره لاري او چاري هم شته حکومت ته وړاندې کوي بیا په حکومت رهبري نورو ادارو ته وایي چې باید څه کارونه وکړي دا د موږ کار دی خو زه بیا هم تاکید کوم چې بیا هم وایم چې موږ به کار نسته نه یو د افغانستان رهبري د حکومت رهبري ټول هڅه دا ده چې په جنګ کې د اقتصادي برخه زیان اقتصادي برخه ته زیان ونه رسیږي او موږ باید د عامه تاسیساتونه پوره محافظت وکړو ځکه چې دوی د افغانستان خلک ملکیت دي او دا په درز مدت کې افغانستان خلک لپاره ډېرې کاري زمینې برابروي او زموږ اقتصاد د سیمو او د فلرۍ کې د نړۍ په کچه ډېر لوړ کوي په دې مسایلو کې موږ کار کوو انشاءالله چې نتیجه هم د افغانستان خلک ته بیا معلومه شي
بلې په دې تیرو دولسو کې خو موسسو فعالیت درلو تاسو وای چې لا هم شاوخوا 2000 موسسې فعال دي ارتیا اوس ممکن ډیره شي ځکه اوس جګړې تغییر کړي اوس مثلا شاوخوا 4 میلیونه کسان شمیري خي چې په کور دننه کډوال دي یا په کور دننه بي ځای شوی دي دغه وضعیتونه ډیر خراب دي فکر نه کوي چې اوس وخت کې د موسسو ډیر ارتیا لیدل کیږي او په دغه موسسو کې چې تاسو سره راجستر دي څومره شمیري بهرنۍ دي
د دې مسئله په اړه نه دی ځکه کشمیر از زمو اوس مهال زمو په دې کې نه دی خو لاسیا په ځل اس مسئله چې د هوای ماسټرونه خارجي دي او دا خارجي مسئله خو نور مرتي داخلي مسئله دي د هغو مؤسسو مدیران او رئیسان هم د افغانستان خلک دي بلا شک چې په اوس سره شرایطو کې د مؤسسو د کار لپاره په دې ارتباط د افغانستان خلق دوی ته ډیر ارتیا لري دوی هم دا مسئله پوهیږي د مؤسساتو مدیران هم دا هڅه کوي تر څو چې نور کومکونه راجلب کړي د افغانستان د خلکو د مرستې لپاره او بل موږ یو بل برنامه هم لرو چې د ایزو کار په نامه ده یا د کارموندنې برنامه ده دا برنامه هم د نورو سکتورونو لکه د بهرنۍ وزارت او همدارنګه د مهاجرینو او به ځای شوی مهاجرون سره هم اداره سره هم کار کوي چې د هغه خلک چې د جنگونو او د ناامنۍ او لکبل د خپلو سیمونه متواری کیږي د دوی لپاره باید مرسته وکړي دا د اقتصاد وزارت بل برنامه ده چې د دې برنامه تنظیم کوونکي هم یو نړیواله بانک ده بلا شک چې مشکار کو مؤسسې او همدارنګ نړیوال سازمانونه او نهادونه استه مشغوی سره همغږی کو کار کو تر څو چې د افغانستان د جګړو ځپلو خلکو لپاره ډېرې مرستې مش راجل کو مو حتی کو د افغانستان د خلک د اړتیاو د پوره کولو لپاره.
و ډیره مننه میرمن نو سات له تاسو نه به ورسته پښتنه داسې وکم چې هغه افغانانو ته چې اوس زموږ او تاسو غغونه اوري د خبرونه اوري دوی به ځای شوی دی اقتصادي وضعیت خنه ده او بازار ته هم چې زید لومړنۍ مواد او بای لوړی دی مخکې ورته تلاش به شرو کړ چې 15% پورې د بای لوړی شوی دی دوی ته لاندې سپارښتنه او څه اطمینان ورکوي بیا به تلاش سره خبرو بس پات ورسو مهرباني
ډیره مننه. زه دوی ته اطمینان ورکوم چې موږ د نورو اقتصادي ادارو سره همغږي کوو تر څو چې دوی ته باید په لومړي سر کې مرسته ورسیږي او په دویمه کچه موږ هڅه کوو تر څو چې لارې چارې باید ایجاد کړو تر څو چې نرخونه په بازار کې یو څه ټیټ شي او موږ خلک د صحي اوبه او غذا ته لاسرسی ولري.
ډیر مننه. کور مودان تلاش سیب ستاسو تبصره لرو. تاسو مخکې ویل چې تولیدي فابریکې هم ډیر مهم رول لري د افغانستان د خلکو سترګې هم دغه تولیدي فابریکو ته دی. البته هغه هم په ګوتو شمیر فابریکې دي چې اسانتیاوي نه لري. دا مهال تاسو د تولیدي سکتور وضعیت څنګه ګورئ؟
جناب اول کو یو لاندې تبصره دی نو ست سیب خبرو لرم. ګوري دا ماسوسی چې دا په اکثریت ولایاتو کې او په ولسوالیو کې فعالیت لري چې هغه ولسوالۍ او ولایتونه چې طالبانو د تحدید لاندې دي او کارونه ټول اکثریت په ټاپه ولاړ. دومره موضوع دا ده چې تولیدي فابریکې هم د افغانستان په غټو شهرونو کې دي چې دغه امنیت باید خوندي شي. متاسفانه چې په امنیتي تهدیداتو له لحاظه په ډیر لوړه کچه کې قرار لري. تاسو په یو تولیدي فابریکه وګورئ چې 50 نفر کار کوي، دغه 10 نفر سکیورټي ګاردونه دي چې هغه هم یو ډیر قوي مالی بار لري او نسې کولای چې زر تر زر یو فابریکه په شو ودرې شي. کچیرته د اقتصاد وزارت واقعا پالیسی جوړونکې وزارت وي نو داسې پالیسی دی ورته جوړ کړی دی تولیدي فابریکو ته چ هغه په لاند مهاله مدت کې هغه څنګه چې د افغانستان د نن کې شاخ زر په شو ورته شي او مالی بارې ډیر سنگین نه وي. تاسو اوس امثال هم د افغانستان د سیروم سازي یا د دوا سازي یا د افغانستان د تولیدي د کاغذو فابریکا راوخلې د پاکستان سره برابر کوي. یو په دوا یو په درو یو په دی باندې مالیات لوړ دي، هم د برق هم د ځمکې هم د ګارد او هم د امنیت. نو زه فکر کوم چې په دا رقم پالیسی سره هیڅ کله یو هدف ته په لاندې وخت کې نشو رسیدلای او هیڅ وخت یو اقتصادي خوځښت نشو راوستلای او هیڅ کله نشو کولای چې موږ توقع ولرو چې اقلام د تولید په افغانستان کې زیات شي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې پالیسی مطابق د شرایطو باید غور وشي او هغه شرایط آسان وي چې عملی جنبه د افغانستان په وسنی جغرافیاو حالاتو کې باید ولري. هغه وخت مشکولای شي چې د تولیدي اقتصاد ادعا وکړو.
بلې، تلاش سیب تاسو د اقتصاد په برخه کې مطالعه کوي، څېړنه کوي، افغانانو ته څه وایي؟ د خبرونه د پایشي بي دي وضعیت کومې خواته روان دی؟ له اقتصادي اړخه افغانان باید څه شي توقع ولري؟
ان شاء الله کده خدای رضا او امیدونه ورتسته موږ دې یو یم لسی جګړې شاهدان هم او لغنه په خوا هم جګړې تیر شوي. جګړې هیڅ وخت د یو هواد د بهبود وړ خبره نه ده او همیشه تاوانونه یو په سلو زیات اړولې دي. هله منځ یو چې اول خو په عامه تاسیساتو باندې جګړه ونسي، عامه تاسیسات هیڅ کله تخریب نسي او عامه تاسیساتو د بشري منابعو ته ډیره جدي پاملرنه وسی. ولې په دوی باندې میلیونونه ډالر سرمایه گذاري وشول چې تر د حده پورې راورسېدل او هغه هم یو اقتصادي بشري منابع ده چې باید لمن دولارني چې فرار ورنکړل شي. ان شاء الله امیدونه ستاسو او تجربات ته چې ګورو د نورو هیوادونو هم همدارکم جنگ او جګړې تیرې شوی وي بل اخر په لاره مهاله کې داسې اقتصادي او سیاسي پالیسی نظامی پالیسی غرتی ودی چې وخت تر سره رسیدلی دی او دا مفکوره ان شاء الله شته او ملی اجماع مفکوره هم رامنځته شوی ده اله من دی ما چې افغانان په خلو کارو
پاتې
او ونه درتي په دا خاطر چې تجربه لرو
ډیره مننه تلاش سي
نور هواد دې ته
سلامات اوسې
افغانستان
ډیره مننه د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسیدل. خپلو میلمنو د اقتصاد وزارت د مطبوعاتو لمشر نوریان وساتا او د پانتون له استاد تاج محمد تلاش صاحب څخه ډیره مننه. زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي.